احمد شیبریم دا ازادي راډیو د لسو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هرکلی کوم. ناروی طالبانو ته بلنه ورکړي چې په پلازمینه اوسلو کې د افغانستان په تړاو له یو شمېر لویدي سوالو سره خبرو تکشینی. تر خبرونو وروسته په دې اړه د ناروی او طالبانو د استازیو نظر در سره شریکو. اروپای ټولنه وایي چې په کابل کې دفتر د بشري مرستو د رسولو او د بشري بسر د څارنې په هدف پرانیست. د کابل ننګرهار لویه لاره بنده شوې او واشنگتن د یمن د شخړو د کمیدو غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. اروپای ټولنه وایي چې په کابل کې د دفتر پرانیستل د طالبانو د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه دی. د اروپای ټولنې د بهرني کمیسون بیان پیټر ستانو پرونوویل په کابل کې د اروپای ټولنې ډیپلوماټیک ماموریت د ډیر لږ فزیکی حضور په بڼه یوازې د مرستو در رسولو او د افغانستان پر بشري وضعیت د څارنې په هدف پرانیستل شوی دی. د شاغلی ستانو په وینا د اروپای ټولنې دې اقدام ته باید د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په سترګه ونه کتل شي. د کابل له سقوط وروسته دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د لویدیځو هیوادونو استازولي پرانیستل کیږي. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي د کابل جلال آباد د لوی لارې د بندېدو خبر ورکوي. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ ویاند حافظ عبدالبصیر زابلي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل د څو ورځو مخکې په څیر د سروبي ولسوالي په ورېښمین تنګې سیمه کې د غره د ښویېدو خطر و، نو ځکه دوی دا لاره بنده کړه.
د دې امکان شته چې دا غر بیا راوښویږي. په دې خاطر مو خلکو ته، موټروانانو ته، د لوی لارې مسافرو ته مو خبر ورکړی چې تاسو انتظار سي تر څو مشکل حل سي. درا غورس به تاسو ته اجازه ده کوم په غلار باندې تګ را تګ وکړي.
شاغلی صابلی زیاته کړه چې د کابل جلال آباد او لغمان د لوی لارو په دروازو کې هم کسان ګمارل شوی دي چې د لوی لارې د جوړېدو تر وخته پر دې لارې د موټرو تګ را تګ ته اجازه ورنکړي. د ورېښمین تنګي د سورې تیژې په سیمه کې څو ورځې مخکې هم غر وشوید چې یو موټر لاندې کړ او 15 کسان یې ووشل. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون له هالند سره د یو ورځنیو لوبو د لړۍ لومړی سیالي وګټله. د قطر په پلازمینه دوحه کې د دې یو ورځنیو نړیوالو 50 ورځو لوبو د لړۍ کوربه افغانستان دی. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک له بیګانې لوبي وروسته له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا بریا مهمه وبلله.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په لومړۍ 50 ورځې لوبه کې د نیدرلند لوبډلې ته د شپږ دېرش منډو په توپی سره ماتې ورکړه. د ویل د جدا لوبې د دواړو هیوادونو لپاره خورا مهمې دي، ځکه چې له همدغه ډول لوبو څخه لوبډلې کولی شي چې نیغ په نیغه نړیوال جام ته لار پیدا کړي.
له هالند سره د افغانستان دوه نورې 50 ورځې سیالۍ سبا او بل سبا په پام کې دي. په همدې حال کې له 19 کلنو د کم عمر لوبغاړو په نړیوال جام کې افغان لوبډله نن د زیمبابوې په وړاندې لوبه کوي. افغانستان او زیمبابوې دواړه په دې جام کې یو بریا او یو ناکامي لري. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ د یمن د شخړو د کمیدو غوښتنه وکړه. انټونی بلنکن وروسته تر دې دا خبره وکړه چې د سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په یمن کې د حوثي اخیانو د توقیف یو مرکز په نقشه کړ. د دې بریټ پترس کې لشتر لشه او بیا تنه وشل شوي او پلسکونو نور ټپیان شوي دي. انټونی بلنکن په یو بیان کې وویل په جګړه کې زیاتوالی یوازې بشري بحران شوروي او د یمن د خلکو کړاو پسې زیاتوي. د سعودي په مشه ائتلافي ځواکونه وایي چې حوثیانو ملګرو ملتو او د سر صلیب نړیوالې کمیټې ته مخکې راپور نه و ورکړی چې دا ځای دې له هوایي بریدونو خوندي وي. په یمن کې د سر صلیب د نړیوالې کمیټې ویاند بشیر عمر وایي ژغورونکي د یمن په شمال کې د ساده په ښار کې د توقیف په دې مرکز کې لا هم د ژوندي پاتې شویو لټه کوي. د ماشومانو د ژغورلو نړیوال سازمان ویلي دي چې په ساده کې د توقیف په دې مرکز کې کډوال ساتل کېدل. تر دې هوایي بریډ څو ساعته مخکې د الهدای د فشار کې د مخابراتو یو مرکز په نقشه شو چې په یمن کې لدی حملې سره انټرنیټي خدمات ودرېدل او پلازمینې صنعت سیر مهم هوایي بریډونه وشول. د هوایي بریډونه درې ورځې وروسته تر دې وشول چې ایرانی پلوه حوثي اغیانو د متحد عربي اماراتو په پلازمینې ابوظبي کې د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو بریډ وکړ چې یو شمېر کسانو ته مرشوب لواړول. پاکستان وایي چې د کورونا وبا له پیلې پروند لومړي ځل لپاره په کووېډ 19 ناروغي د اخته کسانو تر ټولو لوړ شمېره ثبت کړې ده. د رسمي شمېرو له مخې پروند د څلور بیر ساعتونو په ترڅ کې لوز رښپړ سو د زیاتو مثبتو پیښو راپور ورکړل شو. د روغتي خدماتو په چارو کې د پاکستان د سر اعظم ځانګړي استازي فیصل سلطان د کورونا د مثبتو پیښو پر زیاتېدو اندیښنه څرګنده کړه.
آجکل هم کرونا کی اس لہر میں گزر رہے ہیں، پانچویں لہر ہے
موک دے کرونا دے وبا پ پینزما چپا کیو پلو یو خارونو کی دے کرونا مثبت موارد پ زیاتی دودی مثبت موارد دی وازی پ کراچی خار کی پ سلو کی چلویخت زیات شوی دے لاہور اسلام آباد او حیدر آباد پ چیر پ زینو نورو خارونو کی هم مثبت موارد پ زیاتی دودی.
پاکستانی چارواکی وای ډیرې ناروغان د کورونا په اومیکرون باندې اخته شوی دی. په پاکستان کې د کورونا ضد واکسین د تطبیق بهیر ساوکه پر مخ سي او تر اوسه د دې هیواد په سلو کې یوازې 40% وګړي واکسین شوي دي. ازادي راډیو په منځني سفر دولس شپږنی وی پټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې لوی برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. په دې پروګرام کې تاسو ته سندرې لرو. کومه کې تر دې چې د تفریح پروګرام ته مخه کړو د ورځې تاو د مسایل راخلو. د ناروی د پوځ لوی درستیز وی هوادې له بيوسلو افغانانو سره د مرستې په پار د طالبانو د پلاوي کوربه توپ کوي، نه د دې لپاره چې د دوی حکومت پر رسمیت پیژني. تاکل شوی ده چې په پلازمینه اوسلو کې د سول بيدي سو هیوادونو استازي د طالبانو د حکومت لپلاوي سره وګوري. د راپورونو لمخه په افغانستان کې د بشري حقوقو روان وضعیت او هغه بحران چې افغانستان ورسره لاس کړوان دی د دې غونډې د اجنډا مهمه برخه وي. طالبان بیا هیله مندي چې د دوی د حکومت د پرسمت پیښندلو پر مسلې به هم خبري وشي. په دې اړه جزئیات د احمد تکل پر راپور کې.
ناروی د طالبانو د پلاوی کوربه توپ ته چمتووالی نیسی. د لومړی ځل دی چې پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنې دورسته د یو اروپایي هیواد لخوا داسې یو غونډه جوړیږي. د ناروی د پوځ لوی درستیز اریک کریستوفرسن پرون وویل دا یو مثبته خبره ده چې اوسلو په افغانستان کې د خپلو پخوانیو مخالفانو هرکلی کوي. ښاغلی کریستوفرسن زیاته کړه چې د دې غونډې کوربه توپ د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده، بلکې هدف یې د افغانستان د خلکو ملاتړ دی چې د زیاتو مرستو وړ دي. د ناروی لوی درستیز له ناروی ټوډی ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي دي چې له طالبانو سره د خبرو ملاتړ کوي څو د دوی سرپرست حکومت د بشري حقونو او د ښځو د حقونو په برخو کې د مسؤلیتونو د منلو لپاره هڅه وکړي. د ناروی غونډه د طالبانو د حکومت او د یو شمیر لویدیځو هیوادونو ترمنځ سبا په اوسلو کې پیلېږي او تمه ده چې تر سه شنبه ورځې به دوام وکړي. په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت د پلاوی مشري د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګا ازادۍ راډیو ته وویل د پلاوی بنن د ناروی پر لور وخوځيږي او له سبا څخه به د غونډې له ګډونوالو سره لیدنې کتنې پیل کړي. ښاغلی مجاهد د غونډې د اجنډا په اړه وویل
د افغانستان د پیسو د تحریم موضوع چې باید رفع سي، د بشري مرستو موضوعات دي، افغانستان سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د احیا موضوعات ټول په اجنډا کې شامل دي. په دې باندې به بحث کیږي او د امریکایانو او اروپایانو سره به تبادل نظر کیږي. همدارس د افغاني شخصیتونو نه هم مشورې او نظریات اخیستل کیږي.
ښاغلی مجاهد په دې اړه چې د طالبانو پلاوی بل کومو شخصیتونو سره وګوري جزئیات ورنکړل. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د ناروی او طالبانو پر پلاوو سربیره به د اروپایي ټولنې، متحدو ایالاتونو، برتانیا، فرانسې، ایټالیا او جرمني استازي هم د اوسلو په غونډه کې ګډون وکړي. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر انکن هوتفیلد د دې غونډې په درشل کې ویلي چې هیواد د افغانستان د روان بشري وضعیت له کبله ډیره اندېښنه لري، ځکه د دې په وینا میلیونونه افغانان له یو بشري ناورین سره مخامخ دي. نوموړي زیاتوي چې غواړي د ناروی د حکومت او لویدیځ روښانه غوښتنې په تیره د بشري حقونو او د نجونو د تعلیم په برخو کې طالبانو ته ورسوي. له 15 میاشتو زیاته موده کېږي چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، خو تر اوسه هیڅ هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. بشري حقونو، په تیره د ښځو حقونو ته درناوی او نجونو او ښځو ته د کار او زده کړو اجازه، د یو ټول شموله حکومت جوړول او له نړیوالو تروریستي ډلو سره د اړیکو پرې کول له طالبانو سره د تعامل لپاره د نړیوالې ټولنې اساسي او مهم شرایط بلل کېږي. لدې مخکې بیلابیل هیوادونو ویلي چې د افغانستان لپاره راټول شوی بس پنبه د طالبانو حکومت ته ورنکړي، بلکې د نړیوالو خیریه مؤسسو لارې به اړو کسانو ته ورسوي. د افغانستان د وضعیت په اړه د اوسلو غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې اروپایي ټولنې د سه شنبه په ورځ له افغانستان سره د څه باندې 300 میلیون ډالر مرسته خبر ورکړ. اروپایي ټولنې ویلي دي چې دا پیسې به د ملګرو ملتونو د دوو اړوندو ادارو، د خوړو د نړیوال پروګرام او د روغتیا د نړیوال سازمان لاره ولګول شي.
سبا بل سبا او سیشن به په اوسلو کې له طالبانو سره غونډې دي. په ناروی کې د سیاسي چارو کتونکو ایسا سانګزای وی چې له طالبانو سره به درې اړخونه غونډې وکړي. شغله سانګزای دا خبره د ناروی د رسنیو په استناد کوي. نور جزئیات به له دوی څخه واورو.
د افتن پوسټن په نامه ورسپاره د یوې سرچینې له قوله چې دغه پروګرام جوړون کې بلل شوی دی، دغه له قوله ویل دي چې په دغه کتن کې به په ټول کې درې برخې ولري. په لومړی برخه کې به طالبان د افغانستان له مدني فعالانو او نارینه او خزینه او دغه راز ژورنالیستانو سره خبرې کوي چې دغه ژورنالیستان به یو څه له افغانستانه به هر چیرې چې هغه به راغوښتل شوی دي، او دغه راز له افغانستانه هم ځینې مدني فعالان او ژورنالیستان راغلي چې هغوی سره به دوی ګوري. په دومه برخه کې باید د کتنو د طالبانو استازي د لویدیځو هیوادونو له استازو سره خبرې کوي چې په دغه هیوادونو کې د ورسپانه په باور امریکا، جرمني، بریتانیا، فرانسې د اتحادیه اروپا استازي پکې برخه لري. او د دې کتنې په درېمه برخه کې به وايي بایلیټرال، یعنی دوه اړخیزه خبرې وي د ناروی او د طالبانو.
ډاکټر سب ستانک سید د ناروی د چارواکو په استناد دا روښانه شوه چې د دې سفر هدف څه دی؟
د سفر پاکله د ناروی خارجه وزیر او د غراز د ناروی حکومتي چارواکو ویل چې د کتنه د افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره ضروری ده. اول د پرته باید له طالبانو سره چې په اړه ډول وی دیالوګ شروع شي، کاغه د افغانانو د او کده لویدیځو هیوادونو او بهرنیانو دوی واستغه دیالوګ څومره سر شروع کیدای شي، غومره د انساني ناورین مخه هم نیول کیدای شي. اته دوی مثالونه د یونیسف او د ملګرو ملتو ورکړي دي چې تقریبا 3.2 میلیون افغان ماشومان د اوس له خوار ځواکۍ کړيږي، او د لوږې خطر او د قحطۍ خطر هم ډیر زیات ده. نو دغه کتنه او دغه دیالوګ له طالبانو سره ضرور ده، ځکه چې بشري مرستې په یو ډول ورسیږي. او دغه راز دوی وایي چې په دغه ډیالوګ سره به طالبان تر فشار لاندې راسي، چې ځینې هغه محدودیتونه چې دوی وضع کړي دي او د ښځو د حقوقو په اړه کوم مسایل چې هغه به سره وڅېړي، او لږ به باید په دې کې دوی نرمښت وښيي.
د ښځو د حقونو مسلې ته تاسو اشاره وکړه، او ناروی یو له هغو هیوادو دی چې دا موضوع پکې ډېر حساس ده. د ناروی اپوزیسیون او سیاسي مخالفانو د طالبانو له دې سفر په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، که اټکل کوي چې ورسته به څه وایي.
د حکومت مخالف او ګوندونو اکثره دغه کتنه غندل ده، او ویلي چې دا په یو ډول د طالبانو ته مشروعیت ورکول دي، او کله چې طالب استازه یو متمدنه هیواد ته سفر کوي دا په یو ردیف کې د دو د یو متمدنه هیواد او د غراز دی ترهګر ډلې راوستل چې دواړه په یو ساته په یو ساویه کې په یو میز کې نه او دا د مانلو نه ده.
په ناروی کې میشته سیاسي چارو کتونکو ایسا ستانکسي نن دوی په چی له اساسي رادو ترشنا اسمان لاندې پروګرام لرو، له دوه تر دریو او بیا له دریو تر څلورو. په دې پروګرام کې هم د ناروی د درې ورځنیو غونډو په تړاو اوریدل شي. تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې د سکایپ، واتس اپ او ټلیفون لاره برخه واخلئ، د خبرونې لمیل منو پښتنه وکړي. له دوه تر دریو پښتو خبرونه ده، تشنا اسمان لاندې او له دریو تر څلورو دری خبرونه.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سرمایه
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لاندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو